ته راغلی دی؟ او اوس دی خدای په امان.
مولای صاحب، الله د خدر سره وکړي، زما د لور ژوند له بربادي نه وژغورل شو.
قدیر خان، زما مسؤلیت همدا و چې سمه لاره درته وښیم، او ښېګڼه ستا وه چې کله په ښه او بد پوه شوې سمه لاره دې ونیوله. اوس د نعیم او دلاور خان حالت ته ګوره.
هو، خو زه هم ډېر ځنډ پوه شوم، کاشکې مې دا پټې سترګې وخته خلاصې شوې وای.
مولوي صاحب، نورې خبرې به بیا وروسته وکړو، زه اوس غواړم کور ته د خوشحالۍ زیری وکړم.
سمه ده، درځه صابره او قدیره، خدای دې خیر درکړي.
مولوي صاحب، خدای دې دنیا او آخرت ښه کړه، زما د احمد زوی ژوند له خیره له خوشحالیو ډک شو. لاړو درنه قدیر خانه، کور دې ودان، د خدای په امان.
په مخه مو خشه، مخ کشي.
صابر کاکا، بعد مشه خبره جوړه شوه.
هو، دیوالور لانجو خلاص شو، د زوی واده مې له خیره کوم.
خیر مبارک دی صابر
کاکا، کور دی ودان.
څه شوې ملنګا؟ ژر دې بعد مشه ته راکه دا ډول دې چې ورته کاشه کا. دې بعد مشه ملنګا یا مردان څه چې د احمد واده درته
ورو ورو خدای دادا چې ګول دی وچو.
مکا وا چې خپل خوشحالي وکي، الکان دي ځوانان دي فريده.
درنو اوریدونکو، آیا پوهیږئ چې له مخدره موادو سره هر ډول تړاو جرم دی؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه،
جوړونکې مسوده نیازی،
د نیمه نړۍ د نوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه کې په میاشتنی عادت خبرې کوو، په ځانګړي توګه په هغو نجونو کې چې لومړی ځل له دا ډول حالت سره مخ کیږي. دوی په دې مرحله کې له کومو اروایي ستونزو سره مخ کیږي، په دې برخه کې میندو ته څه کول پکار دي، او د ډاکټرې صحیح مشورې به هم واوري. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
په شمال زون کې د بشري حقوقو ساحوي دفتر وایي چې روان کال په دغه زون کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 40% زیات شوی دی. د دغه دفتر د ښځو څانګې مرستیالې ماری هیدری ازادي راډیو ته ویلي چې روان کال له دوی سره په بلخ، سرپل، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی 903 قضیې ثبت شوې دي. اغلی هیدری زیاته کړې ده چې په دې قضیو کې ډیری زندۍ کول، جنسي تیری، وهل ټکول او سهرایي محکمې شامل دي. په غور کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی سږ کال 13% کې زیات شوی دی. په غور کې د بشري حقونو د کمیسون سرپرست محمد جواد علوی ازادي راډیو ته ویلي چې له دوی سره د ثبت شویو قضیو له مخې سږ کال د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی، چې پکې د ښځو وهل ټکول، د هغوی د پوزې یا غوږونو پرې کول او یا هم وژل شامل دي. په غور کې د ښځو چارو ریاست هم تاییدوي چې تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو وایي چې دوی هڅه کوي څو د کورنیو او بهرنیو ادارو په مرسته دا تاوتریخوالی راکم کړي.
ترنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو ستونزو تر څنګ دا ستونزه هم ډیره جدي ده چې کله نجونې د بلوغ سن ته رسیږي، د صحي ستونزو تر څنګ له روحي پلوه هم ځورېږي. په دې مرحله کې که په یوې نجلۍ میاشتنی عادت راځي، نو دا ورته له مخکې نه ذهني امادګي نه لري، او کورنۍ هم دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې خپله لور وپوهوي چې په تا داسې یو حالت راځي. نو په داسې حالت کې نجلۍ خپلې مور یا د کورنۍ بل غړي ته دا حالت نشي بیانولی، د شرم او ډار احساس کوي، دا فکر کوي چې دا حالت یوازې دې ته پیدا شوی، نو له خلکو نه ځان پټوي او له روحي اړخه هم له سخت رواني فشار لاندې راځي. د سروبي اوسیدونکو خوشبو وای دا چې کله لومړی ځل عادت شو په هیڅ نه پوهیده، حیران و چې څه ور باندې شوې دي. مورته یې هم له شرمه څنه ویل،
د عادت مې اجرا یعنی نه پوهیدلم، ډیره خفه ما اول ځل، حیرانم چې دا څه ده. مورته مې هم نشو ویلی چې څه وکړم، داسې درې میاشتې هم تېرې شوې خو مورته مې څه هم نشو ویلی. ډیره راته سخته وه، په انسان ډیر یو بل رقم حالت راځي.
د کابل اوسیدونکو زرغونه هم له خپل مور او مشران خويندو نه ګیلمنه د وای د چې لومړی ځل عادت شو هیڅ نه پوهیده چې ولې داسې شوي. له شرمې خلکو ځان پټاوه او داسې فکر یې کاوه چې ټول خلک دې ته ګوري.
کله خپل د حالت سره مخ شوم، ما هیڅ پوهه نه درلودلم. کورنۍ کې د مور او د خور او د هیڅ ماته او معلومات ماته په دې باره کې نه ورکړي سره. زه خپل ډېر دردم چې په ما څه شوي دي. خپل ځان خلکو نه پټول، ما فکر کاوه چې خلک ماته ګوري پوهیږي په ما کوم څه شوي. ام دور ام که شرم خپل ځان مل خلکو نه رقم کم ګڼلو، یعنی یو حیب مو کې پیدا شوی ده. داس څه حالت ده، یعنی په دکور کې باید موږ د فضا برابر کده مایندې خپل سره په رفاقت غونډې او هغه ولري مخکې دینه چې دغه حالت سره کې مخه شي لګ معلومات ورته ورکړي شي لګ آماده ورته وسیږي لګ سره صمیمي رفیقانه دوستانه روابط سره ولري یو رقم په د موضوع باندې باید پوهیږي.
اغلی زرغونه زیاتوی دا موضوع باید د خوندزی او په تعلیمي نصاب کې شامل شي چې شاګردان د خوندزی له دوري ورسره بلدوي. دا د خپل خوندزی کې سهم کوي چې کله به له خون کینه په دې مسایلو کې پوښتنه وکړه نو ځواب یې نو ورکاوه.
دا موضوع د سیو موضوع چې باید هر انسان هر انجلې باید په دې مبارک معلومات لري بشپړ مخکله دینه چې د سیوالات سره مخ کیږي. دا باید عین اته په نصاب کې شامل شي. مونږ په دریم صف کې به د حیث نفاس په نوم یو هغه ملوصل په کتاب کې مونږ هغه نه د چات مینه دغه چی دا استاد ممنه وایزه ترسه باندې تاسو نه پویږي. باید مو سره په خلاص کړی وای چې دا د سیو عادت ده. کله تاسو لوی شوی یا نوې ځوانی سره مخ کیږي د غلط سره تاسو مخه ده چې تاسو اونې داري سي دا کسي موریدی لسی باز انجینکی ایرانی سي د ما چی شي سوي ده د خودکشي هول کړی.
په افغانستان کې کورنۍ ځینې وختونه د خپل اولادونو د بلوغ په دورې ځان ناګه کوي. په دې حالت کې خپل اولادونو ته لازم معلومات نه ورکوي. نجلۍ یا هلک په دې وخت کې له یو نامعلوم حالت سره مخ کیږي. مخصوصا میندې باید په دې وخت کې ډېر متوجه وي، د خپل لور صحت او رواني حالت ته ډېره توجه وکړي، د ضرورت وړ وسایل ورته برابر کړي او هغه څه چې لازم دي باید پرې وی پوهوي. په ډېرو کورنیو کې میندې له دې مسؤلیت نه ځان خلاصوي او څرنګه چې لازمه ده خپلې لوڼې نه پوهوي. خو ځینې میندې بیا دې خبرې ته ډېر ارزښت ورکوي او دا خپل مسؤلیت ګڼي چې لورګانې له دا ډول مسایلو آگاه وي. د کابل اوسیدونکو جمیله وایي، دې تل خپلې لورګانې په دې پوهولې چې تاسې له داسې یوه حالت سره مخ کیږئ، نو هغوی په دې برخه کې هیڅ ستونزه نه لري. دا زیاتوي، دا د هرې مور دنده ده چې خپل اولادونه د ژوند په واقعیتونو وپوهوي.
داسې عادت ما ورده ژوند کې یو پړاو ده چې یو پړاو نه بل ته یو کوي شي. دا باید په دې ټولې میندې خپلې لورګانې پوه کړي. ټولې میندې باید رهنمایي ورته وکړي ما لورګانو ته چې دغسې حالت راځي ژوند کې. زه له ټولو میندو غواړم چې دغسې خپلو لورګانو ته پوهاوی وکوي.
کله کله خلک دا ناوړه دود هم پالي چې طبیعي پدیدې او جوړښتونه شرم ګڼي او دې مسایلو ته په ټیټ نظر ګوري. د افغان روانشناس شرف الدین عظیمی په وینا، بلوغ د انسان په ژوند کې یو جدي مسله ده. په دې وخت کې اکثره کورنۍ له خپلو اولادونو سره مرسته نه کوي. دی وایي دا پړاو د ژوند تر ټولو خطرناکه مرحله ده.
یو ډېره جدي مسله چې د انسان په ژوند کې انسان ورسره مخامخ کیږي هغه د بلوغ پړاو یا مرحله ده. اروپایان په دې باور دي چې دا پړاو د ژوند یو تر ټولو جدي یو تر ټولو ډیر خطرناک لازمه پړاو ده. اروپایان دی پړاو ته د جهش د بحران د یو ډیر خطرناکه انتقال دوره وایي. دا هغه دوره ده چې ماشومتوب ختمیږي او ځواني پیلیږي. پنځه اتیا په سلو کې نجونه او هلکانې د بلوغ په اړوند معلومات نه لري او تقریبا اکثریت میندې په دغه برخه کې له خپلو ماشومانو سره مرسته نه کوي. زه داسې ناروغان لرم چې مور او پلار یې لور راوستلې روغتون ته چې زما لور مریضه ده او کله چې موږ لیدلې ده موږ ورته ویلي چې دا مسله مو پورې اړه نه لري، موږ نسایي ولادي برخې ته ریفر کړې. کله چې نسایي ولادي برخې لیدلې ده د دې نجلۍ میاشتنی عادت شروع سوی. یعنی دا ډېره د تاثر وړ خبر ده چې یو مور او یو پلار په دې نه پوهیږي چې لور یې پیغله سوې او هغه بیا یې ډاکټر ته، یعنی تر دې حده پورې خپله کورنۍ معلومات نه لري.
ښاغلی عظیمی د بلوغ دورې په ځینو رواني ستونزو هم غږیږي. وایي په دې وخت کې نجونې له یو ډول شدید اضطراب سره مخ وي او ګوښه توب خوښوي.
هغه نجونې او هغه پیغلې چې نوې بلوغ ته رسیږي په عین حال کې له رواني اړخه هم ځینې بدلونونه پکې راځي. یو ډول په دوی کې د استراب ویره پیدا کیږي، ډار پیدا کیږي، وحشت پیدا کیږي چې ګڼې څه راپېښ سوله. بل په یو ډول دوی کله چې بلوغ ته رسیږي په یو ډول دوی ګوښه کیږي، ځکه چې د دوی په اندامو کې ځینې بدلونونه راځي. دوی ډېر د حیا، ډېر د انزوا له ځینې اړخه په دوی کې ځینې ستونزې پیدا کیږي. مثلا دوی کنجکاوه کیږي چې دا څه کیسه ده، یعنې په یو ډول نور ذاتي له ځینې اړخه هم د دوی ذهن بدلون مومي، له جسمي اړخه د دوی جسمي تعاملات بدلون مومي، او دوی یو ډول له جنسي اړخه هم یعنې بدلون مومي. په نجونو کې له اروایي اړخه، له ذهني اړخه، له جسمي اړخه، له جنسي اړخه بدلونونه راځي، او دغه بدلونونه داسې نوي دي د دې په ژوند، په کړو وړو او په رفتار کې بدلون راولي.
په میاشتنی عادت کې د روحي ستونزو تر څنګ صحي برخې ته هم باید ډیره پاملرنه وشي. ډاکټران وایي که په دې وخت کې نجونې او میرمنې خپل حفظ الصحه مراد نه کړي او مناسب خواړه ونه خوري، له یو لړ جدي ستونزو سره مخ کېدای شي. په ملالۍ زیږنتون کې نسایي ولادي ډاکټره نجم السما شفاجو وایي په میاشتنی عادت کې باید نجونې او میرمنې خپل پاکۍ ته خاصه توجه وکړي.
زمونږ داسې رواج دی چې کله جامه راشي بیا وایي چې ځان پلمه مینځي چې او ګیره کېږي یا ګزک کېږي. دا غلطه خبره ده، کوشش دې وکړي چې خپل ځان پاک وساتي. یا بیا ځینې جنکۍ دي چې ډېرې کرکجنې دي، هغوی ځي د صابون سره استنجا کوي. د صابون سره استنجا ډېره غلطه خبره ده، د دې لپاره چې خپله د ښځې یا د جنکو تناسلي سیستم الله پاک پکې داسې یو سیستم جوړ کړی دی چې هغه خپله پاکېږي، صابون ته حاجت نشته. خو خطره دا ده چې حد اقل د ورځې یو ځل یا دوه ځله شیرګرمو اوبو سره همداسې پاک ستره استنجا دې وکړي او خپل ټوټه دې پرې تبدیله کړي. ښځې یا جنکۍ دا نخي پاکې ټوټې دې ځان ته واخلي. نو دا نخي پاکې ټوټې به ښه په صابون او ګرمو اوبو باندې د ومینځي، بیا د یو کشه کړي، بیا د لمر ته واچي، ښه وچي شاو مخې. بیا که اوتو هلته میسره وي خو ښه ده چې شاو مخې اوتو کړي. او که چېرته اوتو نشته، برق نشته، نو د یا دا ټوټه په تناره کې ښه کته کړي چې ښه دودونه یې پورته شي، یعنی مکروبونه یې مړه شي یا د نغري ته نږدې کړي.
ډاکټر نجم السما همدار زیاتوي په دې وخت کې باید جونې ډیر او ګرم خواړه او مایات وخوري، ځکه چې په دې وخت کې مایات او اوبه ډیر ضایع کیږي.
جامو په دوران کې جنکۍ ډیره تنده کوي او ضرورت لري چې هر څه وخوري، نو دوی بیا پریزونه کوي. خو کوم سیزونه چې په دوی باندې بعد پریوزي صحیح ده نه خوري. خو خطر زیاد ده چې ګرم ګرم سیزونه دی وخوري، لکه ګرم ګرم شیدې دی وخوري، ګرم ګرم چای دی وخوري، ګرم ګرم سوپونه دی وخوري. د دې لپاره چې په دې دوران کې زیاتره خزه د مایات ضایع کیږي. او بل روزانه رژیم کې خطر ده چې ترکاری او مستوس ښه استفاده وکړي. مستې ډېرې وخوري، ترکاري ډېرې وخوري. کوښښ وکړي چې د جامو په دوران کې مایات ډېر استفاده وکړي او ښه خواړه وخوري.
استاد شرف الدین عظیمی په دې برخه کې ځینې سپارښتنې لري. وایي کورنیو ته لازمه ده چې خپلو ماشومانو سره په دې برخه کې معلومات شریک کړي، او دا موضوع باید له شرمی حالت نه وایستل شي.
کورنیو ته لازمه ده چې په دې برخه کې خپلو بچانو سره خپل معلومات شریک کړي، خپلو بچانو ته ډاډګیر نه ورکړي، خپل بچانو مدیریت کړي، ځینو پوښتنو ته جوابونه ورکړي، ځینې په غیر مستقیم ډول ځینې کتابونه د دوی په لاس کې ورکړي. د دولت لپاره اړینه ده چې په دې ښوونځیو په کتابونو کې ځینې درسونه چې دغه مسایل راولي چې ماشومان ورسره عادي سي. دیني علماونه مې غوښتنه ده چې په دغه برخه کې له دیني اړخه معلومات ورکړي کورنیو ته، او په یو ډول دغه مسله له ټابوي حالت نه، له شرمي حالت نه راوباسي. دا یوه طبي مسله ده، یوه صحي مسله ده، یوه اروایي مسله ده. ټول دا مسله ته که د ټولو په ژوند کې دا مسله راځي، ماشوم په دغه پړاو کې له خپل هویت سره ستونزه پیدا نه کړي، د ده اروایي بحران پیدا نه کړي او په یو ډول منحرف نه سي.
درنو اوریدونکو، مور او پلار ته لازمه ده چې په کور کې له اولادونو سره صمیمي او دوستانه فضا رامنځته کړي، خپل اولادونو ته وخت ورکړي چې په ډاډه زړه دوی ته د خپل زړه حال وایي. په ځانګړې توګه میندو ته ښایي چې خپلو لورګانو ته دا وپوهوي چې ځینې